نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتولا خکنایم او تاسو هندار خبرونه اوري. په روان کال کې له ترکیه وروسته افغانستان دویم هغه هیواد دی چې د زلزلې له امله د مالي خسارې تر څنګ زرګونه تلفات ورکړل. که څه هم د افغانستان د سرپرست حکومت له لورې بیلابیل ارقام ورکړل شوي، خو د بیپولو ډاکټرانو ټولنې اعلان کړی چې په هرات کې د رامنځته شوې زلزلې له امله تر اوسه د مړو شمېر 2445 تنو ته رسېدلی دی. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د تلې میاشتې په 13مه په خپل ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د دې طبي ناورین په پایله کې تر 2440 زیات کسان ټپیان شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان په وینا د دې زلزلې د مړو شمېر اوس هم ننګونکی او بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون سهار تلې میاشتې په 13مه اعلان وکړ چې په دې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 1294 ته رسېدلی دی. خو له افغانستان څخه خبرېدونکي د هشتي صبح ورځپاڼې موندنې ښایي چې تر اوسه په هرات کې د رامنځته شوې زلزلې له امله د څه باندې 2600 کسانو مړینه تایید شوې ده. د زلزلې د یادې پیښې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د لومړني هیواد په توګه افغانستان ته خپلې بشري او فزیکي مرستې اعلان کړې او هرات ته یې د ژغورونکي او پلټونکي ډلې ټیم واستو تر څو د مړو په موندلو کې مرسته وکړي. پاکستان، جاپان، چین، ترکیه، سعودي عربستان، ازبکستان او ګڼو نورو هیوادونو بنسټونو او بهر میشتو او افغان میشتو فعالو افغانانو د مرستو ترسره کولو نغدي اعلان او ټول دو چارې پیل کړې. خو په هرات کې حقیقي وضعیت څه ډول دی، مرسته څه ډول ترسره کیږي، په کوم میکانیزم ویشل کیږي، د زلزلې څخه د قربانیانو پاتې ژوندي او کسانو ته لومړني خدمات څه ډول دي، دا او نورې ګڼې ستاسې پوښتنې په اوسنۍ هندارې خپرونه کې بحث کوو. په بحث کې راسره د احساس خیریه بنسټ مشر عبدالفتاح جواد چې په هرات کې د زلزلې له پیل څخه تر اوسه د محل ته دی، دغه راز د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والي هغلی تمیم عارف مومن ملمان تیرا سره. هله د بحث را سره تر پای ووري. خود خبرونه په دې برخه کې یو لنډه تملرو. د تهران رادیو تر اوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاس. په افغانستان کې د هرات زلزلې له امله اوښتو زیانونو، مرستو میکانیزم، ننګونو او اړتیاو باندې بحث کوو. بحث د احساس خیریه بنسټ له مشر هغلی عبدالفتاح جواد صاحب پیل کوو چې همدا لحظه د زلزلې په سیمه کې موقعیت لري. جواد صاحب، کور مو ودان چې هلته مو تکلیف وستی او موږ سره هم بحث ته حاضر شوی. تاسو د زلزلې له لومړۍ ورځې هلته یاستئ، د هرات د زلزلې د تلفاتو سری په اړه د رسنیو خپاره شوی راپورونه او ستاسو د سترګو لیدلې حال کې څومره توپیر دی؟ که هلته د دقیقو شهیدانو او ټپیانو شمیر ولري، د غراز د کورونو زیانونو په اړه هم معلومات را سره شریک کړي. بل دا چې هلته که د لومړنیو خدماتو په اړه معلومات را کړي، د خاورو لاندې د مړو را بستلو لړۍ، د پاتې کسانو د سرپنا، لومړنۍ ستونزې حل، روغتیایي ډلو او نورو برخو کې خدمات څه ډول دي؟
السلام علیکم ورحمت الله. واقعا چې د زلزلې حالت یا د زلزلې نظر پیدا شوی تاوان او اوښتي زیان وضعیت چې سړی د نږدې نه ګوري، دا ډېر متفاوت ده له هغه سره چې رسنیو ته راپور تللی. تا باندې رسنیو ته څه اعداد او ارقام منتقل شوي، ولې د خلکو درد، د هغوی جړا او فریاد، د هغوی اوښکې نو هغه هغه څه دي چې سړی په سترګو نه ویني، تصور نشي کولای. کورونه خو په غوله ضربه کې زلزله وارده کړې ده، تر زرو زیات کورونه نړېدلي وو. اوس دویمې ضربې درېمې ضربې سهار ضربې سره کورونه نور هم کلی ورسره ورانېږي. دا نن سهار د رباط سنګي درې څلور کلی نړېدلي دي چې تابن سلګونه کورونه پکې ویجاړ شوي. نو د شهدا او د قربانیانو شمیر او د درې زره نه تر څلور زره پورې دا اټکل شوی. دقیق شمیر خو په دې نه واضح کیږي چې هغو باید فهرست موجود وي، یو چیرته ثبت شوی چې دا داسې څه تر اوسه پورې ماته نه ښکارېږي. ولې دستجمعي قبرونه دي، هر کلي ته چې ځي هغوی وایي چې دلته مونږ دوه نیم سوه درې سوه مړي ښخ کړي دي. د نایب رفیع په نوم یو کلی ده، هغه کلی چې ډېر زیات کورونه پکې وړي غټ کلی ده، هغه مکمل نړېدلی او ډېر داسې کورونه دي چې یو یو نفر ترې پاتې یا دوه دوه نفره، نو ټول خاورو لاندې وو. اوس هم د نجات عملیه لګیا وه او هغوی دا مړي راایستل. نو دغه پروګرام خو دا اوس هم روان ده او اوس هم خلک کوشش کوي چې د خپلو قربانیانو جسدونه له خاورو نه راوباسي. که څه هم چې تر اوسه پورې ډېر مؤسسات او ټولنې راغلي دي او خلکو ته د لومړیو خدماتو په حساب غذایي مواد، یو نیمه خیمه او یو څه کمپلې لوښي توزیع کړي، ولې ضرورت د خلکو ډېر زیات ده. موږ چې پرون هم ساحه کې وو، ډېرو خلکو شکایت درلود چې اوس هم په بیزیا ناست دي او حتی خیمې نه دي ورته رسېدلې. هوا یخه ده، ورځ تر بلې ساړه زیاتېږي، یخ زیاتېږي. نو د خلکو ضرورت کمپلو ته، خیمو ته او نور البسې ته ډېر ده. خوراکي غذایي مواد خلک راوړي، هغه هر چا راوړي، هر نهاد راځي، غذایي پخته یا پخه ډوډۍ راوړي، اوبه راوړي. نو هغه د خلکو ضرورت خو کمی، هغه ضایع کېږي او خرابېږي. دغه سی یو هماهنګي توای هغه ابتدایي خدمات په شکل باندې دوی ته سره وړاندې شوی.
ډیر زیاته مننه هغلی جواد صاحب. د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی تمیم عارف مومند، لا تاسې هم ډیره مننه چې بس تر اغلی د هرات زلزلې ځپلو سیمو سره په پراخه کچه د مرستو راټولېدو او مرستو د ورکړې خبرونه خپرېږي. ستاسو په نظر په ولایتونو کې د رضاکارانو، مرستندوی ادارو، خیریه بنسټونو او نړیوالو ټولنې له لوري د مرستې اعلانېدل او هرات ولس سره د مرستې ترسره کولو میکانیزم څه ډول؟
سلامونه درنوی تاسو ته، ستاسو له طریقه ستاسو درنو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د زلزلې وروستۍ غمیزه نهایت خواشینونکې او زړه بوږنونکې ده. د پیښې ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس او ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا په هیله او غم ځپلو دردیدلو کورنیو او ټولو افغانانو ته تسلیت وایم. دا چې افغانستان د طبیعي پیښو له مهمو مراکزو څخه بلل شوی دی او د کال په جریان کې معمولا طبیعي پیښې کیږي. د هرات زلزله ښایي وروستۍ پیښه ونه اوسي، د دې له کبله همیشه ولسونو سرخندنه کړې ده او په کوم ځای کې چې کله طبیعي پیښې ترسره شوي دي، ولسونو په ولسي پانګه، په ولسي آند او په ولسي هڅو باندې همیشه توانېدلی دي د خپلو دردېدلو غم ځپلو هیوادوالو سره مرستې ترسره کړي. او همداراز د هرات پیښه وروستۍ بیلګه ده چې په ټول هیواد کې په داخل او په بهر کې هیوادوالو وکولای شو چې په مختلفو میکانیزمونو باندې د خلکو توجه چل کی، مرستې را غونډې کړي او د مرستو د جلب لپاره زمینه سازی وکړي. دا چې دغه مرستې په کوم شکل او په کومه شیوه باندې باید توضیح شي او حقدار ته ورسول شي، دا د اړونده مسؤلینو، چارواکو مسؤلیت او مکلفیت دی، تر څو وکولی شي په درست شکل باندې هم ولسی پانګه او هڅه چې ترسره شوې ده او هم هغه چې نړیوالو ډونرو، پانګوالو او یا هم همکار وغړو هیوادونو د مرستې ژمنې ترسره کړي په درست او شفاف ډول باندې باید توضیح شي، او پرته له شکه چې په دې برخه کې به اقدامات شوي اوسي، خو په کل کې دا شاید وروستۍ پیښه نه اوسي. نو د دې لپاره یو مشخص میکانیزم باید موجود وي، یو تګلاره باید موجود وي، لکه څنګه چې پخوا هم داسې ورته پیښې ترسره شوي دي. د مرکز په سطحه باید یو فوق العاده کمیسیون موجود وي تر څو ټولې مرستې همغږې شي، او همداراز په اړوند ولایاتو کې باید د هماغه کمیسیون تر چتر لاندې فرعي فوق العاده کمیسیون موجود وي چې په راس کې اړوند مسؤلین او اړوند ارګانونه شامل وي، تر څو کولی شي په درست شکل باندې نه تنها د مرستو فعلي توضیح وشي، بلکې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله برنامې ورسره ترسره شي، تر څو هغه خلک چې نه تنها متضرره شوي دي بلکې په رواني تکلیف ورسره اخته کیږي. ځکه طبیعي واقعات داسې واقعات دي چې انسان ذهنن ورسره نارامه کیږي. نو د دوی د دوامدار مراقبت او همکارۍ لپاره هم باید برنامه‌ریزي موجوده وي.
ډیره ډیره مننه هغلی مومن صاحب. خو ګوردونکو د خبرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو. د تهران راډیو درنو اوردونکو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. په افغانستان کې د هرات زلزلې له امله اوښتو زیانونو مرستو میکانیزم او ننګونو اړتیاو باندې بحث لرو. په بحث کې راسره د احساس خیریه بنسټ مشر عبدالفتاح جواد او د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والي هغلی تمیم عارف مومن مېلمانه دي. جواد صاحب، د نړۍ هیوادونو، مرستندویه ادارو، خیریه بنسټونو، ولایتونو کې رضاکارانو په پراخه کچه د مرستو راټولېدو او اعلانېدو لړۍ پیل کړې. تاسو تر اوسه پورې هلته د کوم چا سره مرستې لیدلې چې اړمنو کورنیو ته رسیدلي، او د وڅارونکو په توګه د مرستو د ویش میکانیزم څه ډول دی؟
اساسي او بنیادی ضرورت او اړتیا د خلکو دا ده چې دوی ته کورونه په پاخه او اساسي شکل جوړ شي. ځکه چې کله چې موږ ژمی ته ننوځو نو طبیعي خبره ده چې باید کوټې وي. که چیرته کوټې نه وي، په دې سختو سړو کې په یخ کې په خیمه کې گزاره ممکنه نه ده. دا اوس هم په څوک چې په خیمو کې پراته دي، هغوی ډېر له مشکل سره مخ دي، ستونزو سره مخ دي. ماشومان یې، زنانه یې، مریضان یې، سپینګیر یې، د ډېر ستونزو سره مخ دي. نو په دې اساس ډېر زر باید د دوی لپاره د کورونو د جوړولو او د اوبو لپاره چې څښاک اوبه اساسي سیستم جوړ شي، څاګانې ورته وویستل شي. د کیس شک نشته چې د هېواد په سطح په مختلفو ولایتونو کې زمونږ با احساس خلکو د کومک د راټولولو لپاره کمپاین پیل کړی، او دا یو ډیر ښه یعنی یو نیک پال باندې نیسو، ډیر ښه کار ده. زموږ د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا ډیر ضرور ده چې د هېواد د جنوب او د شرق خلک دا د غرب خلکو باندې ودرېږي، وخوږي د هېواد د شمال نه کومکونه راشي. خو او موږ ډېر نهادونه هم لیدل چې دلته راغلي دي، کومکونه راوړي دي، حتی تجاران او اشخاص او افراد هم لیدل چې د هېواد د ختیځ نه، د هېواد د جنوب نه، د هېواد د شمال نه راغلي کومکونه راوړي دي. ولې زه په مجموع کې یو هماهنګۍ ته اړتیا وینم چې د دې کومکونو د انتقال لپاره څه کم ادرسونه وي، یعنی هغه ادرسونه چې په هغو باندې د خلکو اعتماد دي. ځکه دا خو به زموږ هغه لګښت او مصارف کم کړي، او کومک به په غټه پیمانه سره اصلي ځای ته ورسیږي. دا چې یو سړی د جلال آباد نه راځي، یو سړی د خوست نه راځي، یو سړی د مزار نه راځي، د کندوز نه راځي، نو طبیعي خبره ده چې خپل مصرف لري، او دا مصارف یعنی هغه څه کومک ټول سوی دی، هغه غټه برخه په لاره مصرفي. په دې اساس باندې یو خو د مصرف او د لګښت کمښت لپاره په کار ده د معلومو ادرسونو د کومکونو راغلي. دویم دا چې په ستراتیژیک شکل باندې په اساسي شیانو دا ولګیږي. دا اول هفته موږ پخوا هم دا تجربه لرو، پکتیکا برمل کې چې کله زلزله وه، په اوله اونۍ یا دوه اونۍ کې ډېر زیات بیروبار و. هر چا به مواد راوړل، اول ته خلکو ته پرېښودل، ولې دوه ونې وروسته دا ګرمه ګرمي او دغه بیروبار ختم سه او بیا یوازې هغه ادارې پاتې شوې چې هغو د دې خلکو دپاره د کورونو جوړولو پروګرام درلود. نه ځم په دې تصور یم چې دغه چندې دغه کومکونه دغه په اساسي شکل او ستراتیژیک شکل باندې ولګول شي، خلکو ته کورونه جوړ شي، خلکو د اوبو سیستم ورته جوړ شي، د مکتب او ښوونځي سیستم ورته جوړ شي، د جماعت جوړولو کې دغه پیسې ورته ولګي.
د احساس خیریه بنسټ مشر هغلی عبدالفتاح جواد له ځوابونو راکولو مو نړۍ مننه. هغلی مومن صاحب، کراشو تاسو ته افاتونه او نور پیښې وخت نا وخت ترسره کیږي، ستاسو په نظر باید افغان سرپرست حکومت له کوم میکانیزم څخه کار واخلي چې په راتلونکي کې اړمنو یا پیښو ځپلو سیمو ته بیړنۍ او لازمي مرستې په سمه توګه راټولي او هم ورسیږي؟
پرتل شکه چې طبیعي پیښې دوامدار وي او دا به متاسفانه د افغانستان وروستۍ پیښه نه وي، نو د دې لپاره د دولت په سطح او د سرپرست حکومت د چارواکو له ادرسه باید داسې میکانیزم جوړ شي چې هغه په دوامداره توګه باندې هم پلی شي او هم د هغې لپاره برنامه جوړ شي. مثلا د مرکز په سطح باندې لکه څنګه چې ما مخکې خپل په خبرو کې اشاره ورته وکړله، داسې فوق العاده کمیسیون موجود وي چې په هغې کې د مختلفو ارګانونو غړي او یا تصمیم نیونکي شامل وي، چې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د کرنې وزارت، د ترانسپورټ وزارت، همداراز نور اړوند ارګانونو نه جوړ یو فوق العاده کمیسیون وي، او بیا د همدغه کمیسیون فرعي څانګې په هر ولایت کې وي چې رهبري د اړونده ولایت د والی په شمول د نورو اړونده ریاستونو او امریتونو شامل وي. او یو بل وړاندیز هم دی، البته دا شاید زمانګیر وي او ډیر وخت او اعتبار ته ضرورت ولري، چې موږ افغانان په کل کې داسې یو میکانیزم یا داسې یو پروسه منځته راوړو چې یو ملي صندوق جوړ شي د طبیعي پیښو په خاطر باندې، او په هغې کې په دوامداره توګه باندې د مرستو د جلب لپاره هم زمینه سازی وشي. پرته له شکه بعضې ارګانونه شته لکه د سرې میاشتې ریاست او یا داسې نور، خو دا صندوق باید د دغسې بیړنیو مرستو لپاره ځانګړی صندوق واوسي چې ځانګړي مکلفیتونه ولري او همداراز ځانګړي ارګانونه په دې کې داخل وي یا ځانګړي اشخاص په دې کې داخل وي، تر څو د داسې پیښو په وخت کې نه تنها دا چې عاجلې یا بیړنۍ مرستې ترسره شي، بلکې د هغې لپاره یو واضح او روښانه میکانیزم وي تر څو وکولی شي په وخت سره بیړنیو پیښو ته رسیدګي وشي.
د ننګرهار ولایت پخوانی مرستیال والی هغلی تمیم عارف مومن، ډیره زیاته مننه چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړې. درنو اردوونکو، ستاسي له ملکیا او خپل ملمنو هر یو هغلی عبدالفتاح جواد او هغلی تمیم عارف مومن څخه د زړه له کومې مننه کوم. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږو، په پاک الله مسپارو. الله حافظ.